سیدون کې لسو کلونو راهیسه د چاپیریال له ککړتیا شکایت کوي او دغه ککړتیا د ګڼو ناروغۍ لامل ګڼي. خدا سے هسې هم پیل شوی چې خلک د خپل کور کوسی او خار په پاک ساتلو کې ونډه واخلي. د چاپیریال ساتنې فعالان وایي د حکومت او د چاپیریال ساتنې د نورو ادارو د عملی او تخنیکی هڅو ترڅنګ خلک هم کولی شي چې د چاپیریال ساتل د هوسا ژوند د یو عمده عامل په توګه په ټولنه کې دود کړي. په دې مقصد د هشت صبح روزپاڼې په افغانستان کې د فرانسې د فرهنګي ټولنې په مرسته د یکشنبې په ورځ په کابل کې نه لنډ فلمونه نندارې ته وړاندې کړل. د هشت صبح د ورځپاڼې مسؤول پرویز کاوه د جوړو شوو فلمونو په هکله وویل:
هدف مو از برگزاری جشنواره است که اهمیت محیط زیست را و
د دې فستیوال څخه زموږ هدف دا دی چې خلکو ته د چاپریال ساتنې اهمیت په ګوته او عامه پوهاوی لوړ کړو. په دې فلمونو کې فلم جوړونکو د چاپریال ساتنې مختلف اړخونه راخستي چې خلک ترې پند او ګټه اخیستلی شي.
مسؤولینو وویل د کابل ښار یو شمیر ځوانانو د موبایلونو او عادي کمرو په ذریعه د چاپیریال ځینې وضعیتونه ویډیو کړي چې د لسګونو فلمونو له جملې څخه نه دغې نندارې ته غوره شول. په افغانستان کې د چاپیریال ککړتیا په یوې ستونزې اوښتې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي هر کال په زرګونو افغانان د ککړې هوا، اوبو او خوړو له امله په مختلفو خطرناکو ناروغیو اخته کیږي. په دې هېواد کې شاوخوا اته کاله کېږي چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په نامه یوه اداره کار کوي او وایي چې په دې موده کې ګڼې طرحې او ستراتیژۍ جوړې کړې او د یو شمېر وزارتونو په مرسته پلي کېږي. د دې ادارې د اطلاعاتو مسؤول سخی سخا وویل:
اداره ملی حفاظت محیط زیست در رابطه با واحدی به مردم کار میکنه.
د چاپریال ساتنې ملی اداره عامه پوهاوی په برخه کې کار کوي. یو لړ اغیزناک کارونه یې ترسره کړي، خو دا چې د چاپریال ساتنه یوه دوامداره پروسه ده اوسني فعالیتونه یې نه محسوسیږي. هڅې روانې دي چې د نورو حکومتي ادارو په مرسته په دې برخه کې نورې لاسته راوړنې ولرو.
خو خلک شکایت کوي چې د حکومتي ادارو د هڅو سره سره د چاپیریال ساتنې ستونزه نه یوازې دا چې کمه شوې نه ده، بلکې مخ په زیاتېدو ده. حکومتي چارواکي وایي د نفوسو زیاتوالی، د تولیدي فابریکو جوړېدل، د موټرو ګڼه ګوڼه او یو لړ پراختیایي چارې سبب شوي چې چاپیریال ککړ کړي. کارپوهان وایي که دغو وضعیتونو ته په لومړي سر کې منظم پلانونه ترتیب شوی وای، چاپیریال به تر دې حده ککړ او خطرناک شوی نه و.
دا پاکستان د کډوالو او سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي افغان دولت په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په بیرته ستنېدو کې لیوالتیا لري او موږ غواړو چې دوی خوشحاله بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي وویل چې د پاکستان د حکومت یو هیئت به د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه او همدارنګه په ځینو نورو موضوعاتو د خبرو اترو لپاره د افغان چارواکو سره د خبرو په خاطر کابل ته ولاړ شي. زبیح الله شفق له پېښور په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د کډوالو او سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي چې د افغانستان حکومت غواړي په پاکستان کې میشت، راجستر او غیر راجستر شوي ټول افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ورغواړي. بلوچ زیاتوي چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د همدې هدف لپاره یو پلاوی د نورو خبرو لپاره افغانستان ته ولیږي، سو د کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه له افغان حکومت سره یو مؤثره او کوټلې تګلاره جوړه کړی شي. نوموړي دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ د پاکستان له دولتي خبري اژانس ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سره د ځانګړې مرکې پر مهال کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا یونیسیار د چارواکو د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 16 لک رجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د 2015 میلادي کال تر پایه ورته په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اجازه ورکړل شوې ده. دوی همداراز وایي چې په دې هیواد کې دا مهال داسې زرګونه افغان کډوال هم دېره دي چې له حکومت سره رجستر نه دي او په غیر قانوني توګه میشتي. د اسلام آباد په افغان سفارت کې د کډوالو چارو د رئیس معاون همین شینواري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اشرف غني احمدزي په مشرۍ نوی رامنځته شوی افغان حکومت غواړي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. هغه زیاته کړه که څه هم موږ د افغان کډوالو په داو طالبانه توګه د بیرته ستنېدو غوښتونکي یو، خو تر دې د مقابل ته په دې اړه د خبرو لپاره د تلونکي پاکستاني هیئت له سفره نه یو خبر.
دا خو زمونږ رئیس جمهور صاحب ویلي وو چې کوم افغانانو نوم چې دی د مهاجرو نوم شودگان چې کوم دغه نوم زه ختمول غواړم. اوسه پورې کوم راپور نور موږ ته نه دی راغلی، خو دغه مانیا خبره د زمونږ د وزیر صاحب سره وزیر صاحب غوښتی وو او هغه ورته سره یې خبرې کړې ورته ویلي وو چې موږ باید دغه سکه د 5 کالو کې لرې کړو. راپور نه دی راغلی.
نوموړي همداراز د پاکستان د سرحدونو او د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچ هلې ځلې وستایلې او ویل چې نوموړي ورسره د افغان کډوالو د ستونزو په واري کې لازمي مرستې کړې دي. په افغانستان کې د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته اټکل کیږي چې پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره به کومه لاره جوړه کړی شي. د 2009 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په خپل خوښه هیواد ته د بیرته ستنېدو لړۍ روانه ده او تر دې دمه لکونه کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یادونې وړ ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا یونیسیار په خپله خوښه یا داوطلبانه توګه هیواد ته لستنېدونکو افغان کډوالو سره یو اندازه مالي مرسته هم کوي.
دوستانو په همدې رپورټ سره د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. باید یادونه وکړو چې تاسو موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اوریدلی شئ. د ماخام له 8 نه بیا د سهار تر 8 په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خپرېږي. خو ستاسو آزادې رادیو ته غوږی پر رادیو سربیره زموږ ویب پاڼه ته ورتللی شئ. آزادې رادیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼه آدرس دی. اونیزو پروګرامونو ته راځو. د لوبو له میدان نه خبرونه خپرېږي. ورپسې د ګوړه چار مهیروي
the lobo la maidana
amateurs at placing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دې پروګرام کې به واورئ چې د افغانستان د 14 کلنو کرکټ ملي ټیم په قطر کې د ایلیټ کپ په سیالیو کې لومړی لیکه په واک کې لري. د افغانستان د پاور لفټینګ فدراسیون وایي دې ته په کتو چې ډېر میډالونه هم دغه لوبي افغانستان ته ګټلې دي خو بیا هم د تمرین لپاره لوبغاړي کوم ځای نه لري. د ډبا رپورت او مرکه واوري خو له هغې مخکې د سپورت نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د 14 کلنو کرکټ ملي ټیم په قطر کې د ایلیټ کپ په سیالیو کې لومړی لیکه په واک کې لري. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل په دې سیالیو کې افغانستان خپلې درې لومړۍ لوبې په ډېر تفاوت ګټلې دي. افغان ټیم په درېیم لوبه کې قطر ته په 9 وکټو ماته ورکړه. د قطر ټیم لوبغاړي په پوره 40 اورونو کې افغانستان ته 4 هدف وټاکه چې په ځواب کې یوازې یو افغان لوبغاړی آوټ او په 10 اوور کې 8 هدف پوره شو. په دې ترتیب افغانستان د 14 کلنو په آسیایي لوبو کې په 3 لوبو سره 6 امتیاز خپل کړل او هانګکانګ هم په 2 بریاو سره 2 مقام لري. تماده دا دواړه ټیمونه وروستۍ لوبه کې سره مخ شي. د افغانستان د غیګ نیونې فدراسیون وایي چې د 1 شمې پورس په کابل کې د دغې لوبې د 10 کیلوګرامه وزن لرونکو سیالۍ ترسره شوې. د دې فدراسیون سکرټر جنرال یونس حیران ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د کابل د 19 کلبونو څخه 28 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې له هغې ډلې نه یوازې 4 تنه غوره لوبغاړي وټاکل شول. ښاغلي حیران زیاته کړه د نومبر په 28مه به د غیګ نیونې ملي ټیم د یو لړ نړیوالو سیالیو لپاره ایران ته ولاړ شي. حیران وایي په دغو سیالیو کې به د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو غوره لوبغاړي برخه واخلي چې له افغانستانه به په دغه سیالیو کې 8 لوبغاړي 2 روزونکي او یو هیئت ګډون کوي. او د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم مرستيال روزونکي د بلخ د عامر اختیار ریاست لخوا وستایل شو. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتي برخې د معلوماتو لمخې د بلخ عامر اختیار ریاست لخوا د فوټبال ملي ټیم مرستيال روزونکي یوسف کارګر ته ستاینلیک ورکړل شو. د پروګرام کې د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو او د بلخ د فوټبال فدراسیون رئیس او د یو شمېر نورو ورزشي برخو مسؤلینو هم برخه اخیستې وه. د وی یوسف کارګر ته د ستاینلیک د هغه د ښه کارونو د ترسره کولو له امله ورکړل شو. یوسف کارګر هغه روزونکي دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وکړ شو. د هغه د روزنو او مشورو په واسطه په لومړي ځل لپاره د جنوبي اسیا په اتلولي سیالیو کې د افغانستان لپاره د اتلولي جام وګټي. د لوبو مهم خبرونه مو اوریدل. را بشو د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان د پاور لفټینګ فدراسیون چارواکي وایي ل ډیرو ستونزو سره هم لوبغاړو په دې برخه کې ډیر میډالونه ګټلې دي. دغه فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پاور لفټینګ فدراسیون تر اوسه کوم رسمي دفتر نه لري او لوبغاړي هم د تمرین کوم خاص ځای نه لري. بلې خو د بدني روزنې ریاست وایي څلوېختو فدراسیونونو ته دفترونه جوړ کړي چې د پاور لفټینګ لپاره به هم په نږدې راتلونکي کې یو دفتر پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ یو جوړ شوی رپورت څه د افغانستان د پاور لفټینګ فدراسیون چارواکي وایي ل ډیرو ستونزو سره سره هم د ډیرشتي لوبغاړو په تیرو 2.5 کلونو کې څه باندې 280 میډالونه له آسیایي او نړیوالو لوبو څخه هیواد ته راوړي دي. د یاد فدراسیون مشر خواجه فرید احمد صدیقی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان پاور لفټرانو په وروستۍ نړیوالو لوبو کې چې د امریکا په لاس ویګاس کې وشوه 4 د سرو زرو او 1 د سپینو زرو میډال وګاټه. د صدیقی په خبره په دې سیالیو کې څه باندې 10 هیوادونو برخه اخیستې وه چې افغانستان وکړی شول ښه مقام پکې خپل کړي.
په مجموع کې
زموږ ټیم په انفرادي توګه 12 میډالونه خپل کړل. د نیکمرغی زائد چې افغانستان په دې سلو کې د شلو غډونوالو هیوادونو ترمنځ په ټیمي سطحه دریم مقام خپل کړی.
جایګای سوم از لحاظ درجه ټیم میگرفت.
صدیقی وایي که هم د پاور لیفتنګ فدراسیون تر ټولو ډیر میډالونه هیواد ته راوړي دي، خو اوس هم کوم رسمي دفتر نه لري. دی وایي د یو سم ځای نشتوالی هم د لوبغاړو د تمرین په مخ ستونزې رامنځته کړي او په دې برخه کې لا هم کوم خاص پام نه دی شوی.
ریاست تربیت بدني
د بدني روزنې ریاست موږ ته ښې زمینې برابرې کړي دي. ویلي دي چې یو ستر سالون ولري چې نجونې هم تمرین وشي کړی، خو متاسفانه چې د پاور لیفتنګ فدراسیون تر اوسه هم په بدني روزنې ریاست کې کوم کاري دفتر نه لري.
متاسفانه نداره.
خو د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل احسان نیرو وایي څه باندې 50 فدراسیونونه موجود دي چې څلوېښتو ته یې د دې ریاست لخوا دفترونه جوړ شوي. د ښاغلي نیرو په خبره د ځای نشتوالی هغه ستونزه ده چې اکثر فدراسیونونه ورسره مخ دي.
نظر به تراکم فدراسیونها
دی وایي د فدراسیونونو د شمېر د زیاتوالي له امله چې اوس وخت په دې ریاست کې څه باندې 50 فدراسیونونه فعالیت کوي، طبیعي خبره ده چې د یو شمېر فدراسیونونو لپاره دفترونه نه دي جوړ شوي. د ورزشي سالونونو په اړه کوي کوم سالونونه چې اوس وخت په بدني روزنې ریاست کې دي، دا د یو یا دو فدراسیون لپاره نه دي، بلکې ټول فدراسیونونه به په نوبتي شکل ترې کار اخلي.
عزیز الله استفاده میکنن.
د ښاغلي نیرو په خبره سپورت ته د لازمي توجه او بودیجې نشټوالي له امله د بدني روزنې ریاست ډیر څه نشي کولای. نیرو له ټولو فدراسیونونو وغوښتل چې د کرکټ او فوټبال لوبو په څیر د خپلو نړیوالو فدراسیونونو ډیره توجه ځان ته جلب او ځان بسیا شي. په دې وروستیو کې په یو نظر پوښتنه کې معلومه شوې چې د افغانانو ترمنځ د ورزش خوښوونکي تر 80% پورې زیات شوي دي. و موردل چې د افغانستان د پاور لیفتنګ فدراسیون وایي له ډیرو ستونزو سره سره هم لوبغاړو په دې برخه کې ډیر میډالونه ګټلي او تر اوسه پورې لوبغاړو ته د تمرین سم ځای او د دغه فدراسیون لپاره کاري دفتر نه دی جوړ شوی. اوس به هم راشو یوې مرکې ته چې زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره کړی ده. په دې مرکه کې فرید هوتک د افغانستان د 14 کلنو کرکټ ملي ټیم د سیالیو په اړه غږېدلی. ښاغلی هوتک د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان به تر څومره پورې وکولی شي د یټ کپ سیالي وتلولي خپل کړی داسې وایي.
د افغانستان کرکټ 14 کلنو نو دلته تیر ځل هم په چیلنج کپ سیالي لوبه کې برخه اخیستې وه، چې هغه کې وشو کوله دا شانتي په لاسې ماته هیوادونو ته ورکړي او بل اخره وشو کوله چې اتلولي هیواد تراوړي. دا بل هم تاسو ګورئ چې الحمدلله د افغانستان 14 کلنو نو دلته پوره چمتواله ده د لوبه لپاره او خیل سره نو تر دا مهاله نو ان شاء الله کدا شانتي لري روانه اوسېږي. موږ خپل لوبغاړو باندې باور لرو چې د افغانستان لپاره به ډیره غټه لاسته راوړنه او د خوښۍ خبرونه ولرو.
هوتک صاحب، دا ایلیټ کپ ګټل سون ارزښت لري؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغانستان چیلنج کپ ګټل او دا ایلیټ کپ ده، یعنی د چیلنج د ایلیټ کپ ګټل چې د چیلنج کپ نه پورته ده. نو دا د وتیږي چې د افغانستان لوبډله پیاوړې لوبډله ده. بله خبره دا چې دا د 14 کلنو لوبډله ده. په دې باندې د کرکټ د نړیوالو شورا د سي شورا او د کرکټ کارپوهانو سره خلاصي چې لري هم په افغانستان کې د وډې په حال کې ده. یعنی یوازې ملي لوبډله نه ده چې لاسره ونه دي، د افغانستان لسکره لوبډله شپاره کړو لوبډله یې لوبډله لاسره ونه دي. دا هغه ښکارندوی کوي چې کرکټ وکړه.